مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبرې سات کې اوسل بیا هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د سندرو امیل اهم لرو، خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
ستړي مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي امن مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق د اسمبلی د غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولې. او د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي د سولې خبرې منسوخ شوې دي. ټاکل شوی و چې د خبرې باندې نن او سبا په نوې ډیلی کې کېږي، خو پرون د دوه خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. او اخر کار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا خبرې بعد څه ګټه نه لري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار پرون مازیګر خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل نو مړ وای زمو کله هم لدی غونډې څ ډېرې تامې نه وي. د دې غونډې مقصد بس دومره وو چې خپل منځي ترنګلتیا کې کمی راشي، مطلب دا چې هغه میکانیزم بیا راجوندې کړو چې لمخې د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمنه پوله د امن په بحالۍ او خپل منځي اندېښنو حل لړکې مرسته ترلاسه شي. دواړو هیوادونو له اونۍ رئیس یو بل تورنوو چې مذاکرات یې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو اترو تمرکز یوازې په ترهګرۍ وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر یا صادق د اسمبلۍ د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولې. له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلې وو په هغې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه NA 122 او صوبایي اسمبلۍ حلقه 144 ټاکنې کلادم ګرځولې دي. په دې وروستیو انتخاباتو کې په 122 حلقه باندې د حکومتي ګوند غړي او د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې په حکومتي ګوند انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم ګرځولو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق ویلي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د خبر ایجنسی د باړي تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسی رد کړي چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره ل اویاو کموي. ل یادې سیمې سره تړاو لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرم په پیښور کې خبري غونډې ته په ویناګانو کې ویل حکومت لره پکار دی چې دوی ماشومان لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. له غونډې وروسته د خبر ایجنسی د جمعیت اسلام ډلې یو غړي شمس الدین اپریدي مشال ډوته ویل
تمام سیاسی گندونو سماجی عناصر رغون شوی دی چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی، لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دی.
دوی له حکومت او وخت چې په سیمه کې د بدمنۍ لوجې د دوی تعلیمی ادارې رنګیدلې او باید چې نور ورته جوړ کړل شي. چارواکي وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیر د سړک غاړې ماین چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کلکان ولسوالۍ امنیه قومندانو محمد داوود مشال ډوته ویل چې پیښنن سهار د دې ولسوالۍ په بایو سیمه کې شوې ده. په دغه چاودنه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې ولایت ویاند عمر ځواک مشال ډوته ویل چې دې ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری استول شوي دي. ښاغلي ځواک تایید کړه چې د تېرې شپې په حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. د موسا کلا ولسوال تېر ورځ مشال ډوته ویلي وو کچېرې دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیري وانستول شي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د یو بل خبر له مخې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي او افغان سرتیري ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د برتانیا د بانو چارو وزیر فیلپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چتولو سره د سفارت بیا پرانست اعلان کړه. فیلپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یوه اعلامیه کې ویل، له 2011 کال وروسته چې په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وشو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې شوې. په پام کې دا په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل شي. د په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه په بشپړ توګه فعالیت نه کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلا وشي. وروسته له هغې چې په 2011 کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت وسایل یې لوټ کړل، برتانیا په ځواب کې له لندنه ایراني ډیپلوماټانو وستل. د شام سرخر دمشق نږدې په دومه خرګوټې راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خرګوټې د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دي. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تیرې نیمې شپې پورې یې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړي. د واصل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي د عباس د اقدام هدف د دادې چې د دې څوکۍ لپاره نوې انتخابات وشي. د اوتلې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کیدونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 200 ته رسیدلې ده.
دوی لپاره دي چې د خپل قوت معلوم کړل، خپل قوت وښي، خپل یووالی وښي، نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
او اونیس پروګرام د سندرو امیل حملرو اوریدلې مهیروي.
وزه موزیکی میدان تر اغلم بیا 96 کې زو استاد چاولی سره شاګرد شوم او هغه ته په هنګور راتلم ته خور ته زمون کله موږ هنګور شي جون کی
د مشال تر څنګه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د قومي سلامتی سلاکارانو په کچه کیدونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتی سلاکارانو د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته. ټاکل شوی و چې د پاکستان او هند قومي سلامتی سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلي کې سره ویني. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتی د مشرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به د مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پانه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په طرحګری خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د طرحګری په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پانه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورتحال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په طرحګری خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فی الحال نه دی شروع شوی. دا وایي چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په طرحګری خبرې وشي او دا ختمه کړي شي او د هغې وروستو به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په طرحګری خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای ودرېږي.
بل
طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوي تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وه چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زبه د ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګری کوي. حکوماته په 23 اگست دا موقع ملو نشوه، نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم، چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم.
دا یادونه ده چې دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی و د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي، خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري انو سره وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې تاسو واورئ، د پاکستان او هند ترمنځ نن کېدونکي مذاکرات منسوخه شوي دي. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپورټ پروفیسر اعجاز خټک وایي د دې خبرو د نه کېدلو اهمیت ځکه ډېر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې لا زیاتې خراب شي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د هندوستان او د پاکستان د قومي امنیت سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر وو.
خټک صاحب، دی کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارني پالیسی جوړي، خصوصا په پاکستان کې. د دې څه رول دی؟ دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
دا خو مختلف خبرې دي، خو دا نه خلک ده پټه. په فوج ځای خارجه پالیسی کې خاص په انډیا سره، افغانستان سره، امریکا سره د تعلقات کې د فوج د تنظیم دی او ځای او هغه د تنظیم نه کوي چې څه نه کوي. فوجی ذہن ہمیشہ فوجی انداز سے سوچتے ہیں، جگہ کرتے آئی آئی آر انداز سے سوچتے ہیں، ڈپلومیٹک انداز انداز جائے پاکستان اسم پر انڈیان سے کیا کسی پرسپیکشن اسم انڈیان کئی ٹور پالیسی پلاننگ ملتی کیسے شوٹ انڈیا پر ذہن کی جڑی گی تو اوبیسلی انڈیا سے اگر تعلقات کے سامنے کوئی یا پندے ہو دیے گل اور گیا منگا اسکیئر ون کرا لوں اسی لیے پاکستان میں انڈیا کا اور دشمن گیا.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خبرې جنسي د جمعیت علما اسلام ګوند مشرانو په پیښور کې په یو خبرې غونډه کې ویلي دي چې د فاټا سیکرټریټ د په قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه کوم اصلاحات راولي او د دغې له عمله چې به د کمو زده کوونکو د شمیرې له وجې ځینې سکولونه تړل کیږي د منلو وړ نه ده. دوی دا هم وایي چې د دغې پالیسۍ سره به قبایلي سیمې په تعلیم کې نورې هم پرستو پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا خیبر جنسی دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې یو نوی پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کوم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنیکو شمیره د 15 کمه وي هغه به ختم کړی شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرۍ او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړی شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه
تعلیمی ادارو په حواله سره نیشنلایزیشن په نوم باندې یو پالیسی مرتب شوی دو هغه د امپلیمنټیشن کوشش کوي چې د 70 پورې سټوډنټس کوم ادارو کې وي نو دا ادارې په خپل زوی وي کده 70 نه کم وي نو دغه ادارې به ختميږي ټیچر سټاف چې دا به متعلقه بل ادارې ل ترانسفر کیږي تمام سیاسي ګوندونو سماجی عناصر غون شوی دي چې لهدا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی لهدا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي
یو بل مشر اشرف خان افریدی وایي چې تیر شپږو کالو راسه د خبر اجنسی زیاتره برخه بند پرتی دي او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دي او خلک د بیکوره ژوند کوي نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لاړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دي او د کونم دي د صرف ای سی لپاره کمره کې نوست وی نور یې هیڅ سم نه دی لیدلې چې شپې کوله د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروته دي جلوزو کې څوک پروته دي څوک په پیښور کې پروته دي په خیمو کې پروته دي چې سکول د کولو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم زه پوره کیږي خو موږ ته دی چې کله تا لوکا کولو کې کبیا د تعداد کم او بیا ټیک تو ختم کړه چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې په نن وخت کې په بوډا کې چې څومره سکولونه دي ټول د بندې دو او د ختمې دو حق دور دي
په خیبر جنسي کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکونکو حکیم خان افریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم باندې نور هم اغیزمن شي
یاره تعلیم خو به دومره ورسو داسې نور مشي خو به خلکو کمی کم دی غو حوصله خر په سترونټونه باندې زوته اثر په ځای ول چې ټیچر برادری په هغه باندې زوته اثر ورځي خاص کر به د زنانه او چکم سکول نه یا ماشومان جنګي په باندې زوته اثر ورځي دا چې 3 کیلومتر کې به یو جنې څنګه شي په دې حالاتو کې
ولی هم په دې لړ کې چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅو کړه نو دا چټه لوج چا سره هم خبر اتره ونه شوې بل خو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز د خبر اجنسی او چارواکی سویل خان اپریدینم چکلو پختل نغوی مشال لیډوته ویل چې دې لړ کې بدوی سبال د فټا سیکټر چارواکو سره او دا غیرستو مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه اوچه تکړي
موږ په خپل ولم هغه د خپل خبر هم رسولې د خپل د پرټیا د بیس نمبر رسولې د همدا سم ملاقاتونه مر سره موږ جریده د خبره باندې هغه کنوینس کوو ته موږ رولینګ پرټیا غلې موږ په خپل زموږ کوم پټا صدر د هغه سره موږ خبره کړې ده
د پامل دا چې د خیبر اجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول اجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپېته د عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې په مکمل توګه ړنګ شوې دي او باقی په جزوی توګه خراب دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په لاهور کې الیکشن ټریبیونل د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق انتخاب ناقانونه ګرځول ورسته د قومي اسمبلی په دغه حلقه چې ان یو سل دویشتم ده کې د بیا انتخاباتو کولو حکم ورکړی دی بلخوا ایاز صادق وایي چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دغه فیصله ورته ځینې اندېښنې هم دي نو ځکه به یې په سپریم کورټ کې چیلنج وي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي
په فیصله کې ویل شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان 122 او پی پی 120 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي نو د حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملی سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلې ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیزابطګو هغوی ذمہوار نه دي مشال ریډیو چکلا د قانوني چارو کارپو شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې ورستو سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کې دی شي او کنه نو په جواب کې نوموړي وایي
تر څو راځي چې د دغه حلقې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن سندم وګرځول شو نو د کاندیدیټ چې د دا پارا دا فی الحال منسوخ شو زمونږ موجوده دا چې کوم سپیکر صاحب ده د دې فیصلې تر مخه خدا مزید سپیکر نشي پاتې کیږي دا یو آپشن دا غفر استا چې اغا د سپریم کورټ لمن پلان واچي او انتنا دا چې سپیکر واخلي چې پاغي باندې د الیکشن ټریبیونل دا فیصله وزندول نو په داسې حالت کې بیا د دوه غزور کینډیډیټ تر بیا فی الحال برقرار وي
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورٹ لخوا سٹے ملاو شي. خو د الیکشن ټریبیونل فیصله نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
مختلفي جمهوریت معاشرو کې عموما چې داسې قسمه فیصله راشي چې خلاف نو هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډېر کمزوري دي، نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف داسې فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، نه د موري قبول کړي او نه دا وایي چې بس فیصله رااله او اخلاقي طور باندې دا جواز نه جوړیږي چې په دې چوکۍ کې نه. سیاسي مشران چې دي یا خو هغه عمره اخلاقي ضرورت نشته دی یا هغه قسم سیاسي او جمهوري اخلاق نه لري چې هغه په نتیجه کې هغه داسې قسمه فیصله.
د یادونه دا چې 2013 کال په مئی میاشت کې شو ټول ټاکنو کې په دې حلقه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. خو د ټاکنو وروستو عمران خان په الیکشن ټریبیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دایر کړو چې پکې یې دریس خپل کړی وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوې ده، نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نه په زور ویستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو نه علاوه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشي ستنېدلی. زموږ همکار منور شاه د دغه رپورټ مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دی رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ دورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستاني بولي او شناختی کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیاونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خوا او شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جماعتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنکړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMAY په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي، دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورټونه ښایي چې دا وو کې څومره حقیقت ده او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونه وړ ده چې د درغلیو په تور کې د FDMA یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2,113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمېر 12 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله د مکوریانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې او وایي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو نه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. بلخوا نیټو وایي چې په دغه برید کې درې ملکي امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل د برید نور حال زموږ د همکار عصمت سروان اورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکي وګړي دي. د ورکړل شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکي امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. پېښه په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پېښې څو شېبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د ډېر ډېر خوښ شوی دي او هغه سره چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانه ته
وسله والو طالبانو له پېښې څو ساعت وروسته په دې بریټ کلاس لرل رات کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رات کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دی یو خدای مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبان باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دی زیف سوی دی چې څه چې د لپاره دي څو تخپل قوت معلوم ته خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسله والو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسله والو غوښتي چې سمدستي پر ولسی خلکو بریدونه ودروي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی د 2018 کال تر پای وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوسي. د افغانستان پاکستان او یو این ایچ سی آر په دوه ورځنۍ غونډه کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ست احساسات حالت د میشت کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف زدران نه نور تفصیل ورو.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاسته تاسو سره په یو غټه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به یې نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی دوسی دونی ټې د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستې په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمن شوې. د پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره سره تړلی بولی. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي، دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي، ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه وو. دوی وایي له دې ډلې تر نیمایي ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مازیګر 4:30 بجې شوي دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند ناور.
امریکې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بنو چارو وزارت ویاند جان کربی نن ویلي دی واشنگتن پاکستان او هندوستان تشویقوي چې دغه خبرې بیا شروع کړي. ټاکل شوی چې پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کېدی، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخې شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د خبرو اترو تمرکز یوازې د ترګري سره په تړلو مسلو وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق د اسمبلۍ د یو غړي په توګه انتخاب کلدم ګرځول او لکه حلقې چې د انتخابات ګټلی وو په هغه یې د بیا ټاکلو کولو په هغه یې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل حکومت لره پکار دی چې دوی ماشومانو لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سخت ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 60 زیات ژوبل وو. چارواکي وایي نن د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د ملي اردو 4 سرتیري د سړک غاړې مین 14 کې ټپیان شوي دي. او هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او برطانیه 4 کاله پس په تهران کې خپل سفارت پرانستلی دی.
او اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروگرام د سندرو امیل ته. د نن په پروگرام کې زموږ همکار هارون بادشا د ځوان سندرغاړي ګل نواز سره د هغه په هنري کارونو خبرې کوي.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو له ځوانو پښتنو سندرغاړو څخه ځینی هغه دي چې د موسیقي هنر یې مسلکی یاد کړي او هڅه کوي چې په پښتو موسیقي کې د غزل ویلو روایت نه یوازې برقرار وساتي بلکې اوس نو وخت هم پکې وکړي. د خیبر پښتونخوا د هنګو ګل نواز چې موسیقي یې له استادانو یاد کړي دا مهال په پېښور کې ژوند کوي چې د خپلو هنري کارونو ترڅنګ د یو شمېر ځوانانو د روزنې چارې هم پر مخ بیايي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوریدونکو د ګلنواز د ژوند او هنر په اړه هم دا غ لخلې اوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دروړم.
یارشنا هاي هاي یارشنا چې قبر جنشي مې وینا چې په تو هر جنشي مې وینا روزن سے مہرین یا رسنا یا رسنا چھ مے وینا چھ بے پتو روزن سے مے وینا مخ تر پمبس پنوے پدا سو کائے مخ تر پمبس پنوے پدا سو چھاتر چھاتر خرشی مائوی چھ پتو روزن سے مائوی دولت منش مائی وینا چھ پتو روزن سے مائی وینا یار آشنا یار آشنا چھ خبر جن سے مائی وینا چھ پتو روزن سے
اوریدونکو د ګلنواز په غږمو دغه غزل اوریدو دی وای وړو کې اوچ د سیمې د سندرغاړو سندرې به اوریدي او له ځان سره به ویلې په اتم ټولګي کې اوچ د سکول سبق یې پریښو د موسیقۍ زده کړې لپاره له استاد شاولي سره شاګرد شو وروسته بیا ورور یې حشمت سحر هم د پښتو موسیقۍ میدان ته ورووت
زما د وړوکوالي نه سکول ته بدلم سے دوام درام کے سبق ویل نو زما بدا ساندرے دا بہار علی او دا سے دا خیال صاحب او دا سے دا استاد زما استاد شاہ علی دا پلائے روانے بم دا ساندرے زان سر ویل او زما والد سے بم دا موسی کی کڑے قدم خان او ترم نظر خان وغا دیر مشہور او دیر خپلے او دا باجی او بس آگے بم دا پن کو خوب یا زما پلار مات دا ویل کی بچے تا سبق ہوئے تاسو باندې زه دا هنر نه کوم ما ورته وم پلار بس ٹھیک چې زه اوس سبق وایم خو زما شوق هم دی نو بیا زه چې یو موقع جوړ شو چې زه 96 کې اتم کې زما سبق پرېښودو بلکې بدبختی زما دا و چې تعلیم مو پورا نه خو زه موسیقي میدان ته راغلم بیا 96 کې زه استاد شاولی سره شاګرد شوم او هغې ته به زه انګور راتلم پیښور ته زمونږ کلی موږ انګور اوسېدونکي استاد سارا بدما یو درې میاشتې دوه میاشتې به پروت وم ورته بیا به کلي ته راغیم هلته به زما د خپل د هنر هغه زده کړه کېده نو په دې دوران کې بیا نو استاد ما نه کنډې ته لاړو خو ما خپل پریکټس او ما خپل محنت نه دی پرېښی د 19 کال 23 برابر شو چې زه استاد سره شاګرد کړم خو لا تر اوسه زه خپل محنت کوم او ریاضت کوم بیا په دې دوران کې ما پسې حشمت طاهر لګول شو چې زه ناموسیقي یادوم بس ما راځه نو یو خو هنر دی بیا هغې کې زمونږ په دوبۍ کې تقریبا یو 5 کاله تیر شو بیا ورته پورې لګیا یو خپل محنت کوو موسیقي کوو
ګلنواز وایي د خپلې موسیقۍ لپاره غواړي ښه شعر انتخاب کړي او په یو ښه او معیاري ډول یې ثبت او خپلو وطنوالو ته وړاندې کړي د ده په خبره د موسیقۍ محفل لپاره د هغه چا دعوت قبلوي چې بیا هم د ده په وینا د فن او فنکار قدر کوونکی کس وي
محفلونه هم کوو اټینډ کوو
قدرمند خلک عزتمند خلک په موزیکی په حال خی خلک هغه ته زو رزو پی ٹی وی تم زو ریڈیو چانم بغن کو رزو کسی سے مونگ نو موسیقی جوان دے نو اس پا بل چر تا زیو تو در پتا کا سوچ لگیا ہم چلا دا ڈنگا ڈونگا ٹک دے مونگ اس طرح مقناڑو خونا دا سے تیریانی دا باقوائی تیریانی چکل کی جی دا زمانو خواہ کی جی آو دی خلاف دا نور دنیا خلق دا سب گوری دا ہندوستان تکی یو دا لاہور تکی دا غز کے مونگ پختانی ہو دانا جی مونگ دا پختونا چوک مخواڑی کیا دا پختانا دا سوی لکا دا سکی دا سکی
شما لگی گیونی خونو دی چوم بی پور دی گنا سارے وڑ لے لو سارے شما لگی گی انہیں پانی جمنا سارے وڑ لے لو سارے شما لگی گی انہیں پانی بترے والے نظارے گام سہار رہے چشن مانگی لاندے میں دمائے نارازینا سہار رہے
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته تاسو غوږی چې دا ونه پکې د ځوان او پیژندل شوی سندرغاړي ګل نواز خبرې او سندرې اوري. دی وایي د دې لپاره چې د پښتو کیسټونو او سی ډي ګانو د مارکیټ هغه زوړ خوند پاتې نه دی، یو سندرغاړی مجبور دی چې په خپل مصرف د خپلې خوښې سندرې جوړې او د انټرنیټ پر ټولنیزو ویب پاڼو خپرې کړي. ګل نواز خوښ دی چې د پاکستان سرکاري ټلویژن او همداراز د پښتو یوه شخصي ټلویژن ورته موقع په لاس ورکړي تر څو خپل هنر خلکو ته وړاندې کړي.
تقریباً دنیا دے نہ بہرحال جوڑے یا مثلاً گانا بھی جوڑے نوکا ویڈیو کلاس نغالی آغاز نیت تور کیو بلکہ چې څوک بچا وخت یې غاز او ریدون کی خلک خوشاله کنا چې غار دې نه یرا غار جانم را پیدا کی ویډیو غانې را پیدا کی چې نی ریلیزن کوم کر نه ستاره تر او دا غار کې تر دنیا او دا غې وی چې خبر دی او پی ٹی وی نیشنل لې مثلا مونږ ته دا غا سپورټ کو ستاره نه یو زما و چې غزل غزل مقام کې نمبر 2 کړه دی بلکہ آگے نمک کے پھر زبان ہو یہ پروگرام ریکارڈ کرے
نو هغه کې ما ټول کلاسیکل غزل ویلې دي دغه مکه مونږ تر کړی وي او دینه مکه مونږ چې دوبه ته تلم ما ټول کلاسیکل میوزیک ویلې دي او په دې ویکم
اوردونکو ګلنواز وایي چې کشر ورور یې حشمت سحر دته ورزی او د خپل کمپوزونو او سندرو پاړه مشورې ورسره کوي. د ګلنواز په خبره دی او حشمت سحر پلان لري چې یو سندره په ګډه سره ووایي.
کوي لا یا سر جوړ کی یا کوم مثلا ته وړاندې کی نو بیا هغه ما سره مشوره او نو نو بیا چې څه سرونو کمې یا مثلا نور څه کاری هغه زه به ورته هم چې راځه غته کوم څه اور نا بالکل ما اما سره مکی ماتي ضرور ادا کار دغه سي او دغه سي نو خپل کنا سي سره بیا دغه د تستو دا کار نو مو سي کی کم نه تر اوسه پورې ما دا راغو چې ضرور مې کی سر دی ولا ما دا دغه نه کړې تیار دا مخکلار دی او زه ورته پاتې نه دا چې ډېر کینه راځي خو زما دا دغه وی چې څنګه چې راخلک دا ونه وی تیار دا ونه وی نو دی اور موزیکی باندې کاوزک اور زم خپل ځان لپاره یو ځمن غواړم ماغه خپل ځان لپاره لګیا دی او بهر حال بس یو سوچ مکړه لای کی او غانا به نه یا یو ترانه به تر په شریک باندې ریکارډ کو چې هغه مل پاره یې او ځان یې کوزه کی دا څه سوچ لرم.
اوریدونکو حشمت سحر چې د ګلنواز کشر ورور دی او د پښتو موسیقۍ په میدان کې تر هغه یو څه زیات ځلیدلی وایي چې ګلنواز د موسیقۍ هنر یادولو په برخه کې ډېرې خوارۍ زارۍ ګاللې. حشمت سحر دغه راز وایي چې ورور یې له ده سره هم مرستې کړي او سندرغاړی یې ترې جوړ کړی دی.
ګلنواز خو ډېر زیات محنت کړی دی، ډېر زیات خواري کړې ده، ډېر استادانو سره هغه شاګردي کړې ده لکه عنایت استاد، میاں صاحب الله دې وبخي، دا دواړه وفات شوي دي. بیا هغې نه پس د شولي استاد سره شاګرد شو. دغه زه به دا ووایم چې دا نن زه څه وایم او زما دا اورېدونکي اوري نو دا ما سره پوره پوره مرسته ده. ګلنواز ده او بالا لاس دی په دې موسیقۍ کې زما سره. زه چې سم ریکارډ کوم نو ګلنواز سره په دې خبره باندې لکه هغه ماته یو ښه مشوره راکړي د شاعری په حقلا یا د طرز په حقلا. زمونږ یو پلاننګ دی خو زمونږ لکه چې کوم موضوع لکه دې دپاره په کار ده نو لا هغه شاعري مونږ ته نه ده راغلي او داسې کولی نه شو چې یو شاعر ته ووایو چې ته دا ولیکه. نه دا چې شاعر د زړه نه ولیکي او هغه زمونږ مخې ته راشي نو چې هغه زمونږ د دواړو خبره وي د قوم دپاره او د پښتنو دپاره انشاءالله کوو به داسې وو اراده مستا د خیره.
منے رتو اے چداستا دو سے دو نرے دا دخلو کلے وے دا خرد لے ونو نرے دا دخلو کلے وے دا خرد لے ونو نرے دا دخلو کلے وے دا خرد لے ونو نرے لامزڑ ظلمے دے آئے ہے لامزڑ ظلمے دے دمرا زرد زڑے دون رے دا دخلو کلے رے دا خارد لے ونون رے دا دخلو کلے رے دا خارد لے ونون رے
اوریدونکو ګلنواز چې خپل موسیقي له استادانو یاد کړی د پښتو د زیاترو اوسمهاله سندرو له شعر او موسیقۍ څخه خوښ نه دی. نوموړی هغه ځوانانو ته چې غواړي د پښتو موسیقۍ ډګر ته راشي توصیه کوي چې د موسیقۍ زده کړې ته خپل وخت او انرژي ورکړي.
زه خدا وایم چې موسیقي د بربادۍ ته روانه دي. مخکې به خلک استادانو پسې ګرځېدل تېرې علم یا کور نه نن ماشاءالله تعلیم ډېر زیات شوی دی خو د موسیقي هغه هغه نشته دی چې یاره څو کینی محنت وکړي او د شاعري کلکشن ډېرو خلکو ښیي خو دغسې نه چې یار استاد نه زده کړه وکړي بیا په هغې باندې کار وکړي لکه اوس مثلا یو بیروي یو زیلا یا پہاڑی یا بس بیرو په دې باندې کار نه دی لکه مخکې کار هم په کار دی چې لږ وکړي مسله یو ډاکټر زما اورېدلی ده اوس نوي ویلیم کې مالپوس کښې ویلی دی د تیمور نو یو سر ته یو ایمن کښې ویلی دی زه دغسې غواړم زما استاد لکه کلامونه ویلي دي په کلیان کښې ویلي دي ایمن کلیان کښې ویلي دي په نټ بیرو کښې ویلي دي داسې نور نور رګونه شته نو په دې کښې زه دې نوي نسل ته دا وایم چې تاسو دغه زده کړه وکړو چې دا موسیقي په بره لاړه شي.
ګلنواز دغه راز وایي غواړي هغه څه چې د خپلو استادانو زده کړي ځان سره ونه ساتي بلکې خپلو شاګردانو ته یې منتقل کړي.
لویه خبره هم نه خو پوهېږم شکر دی چې استاد نه مو څومره زده کړه کړې دي شاګردان مو تقریبا یو لس دولس شاګردان لرم څومره سره دا یو شاګرد شوی دی په خیبر کښې هېواډ واخېست نو لګیا هم د شاګردانو سره هم پوري کوم او بس ته خو زما ته دغه دی چې اول تعلیم وکړي او د موسیقي پیری دا د خپل قوم خدمت کښې دغه دې په فرض دی چې دا وکړي زه خو جي په کوهاټ پېښور کښې ژوند کوم نو چې دلته څوک را ځي زه تابعدار زما باندې دې فرض دی خو چې قبر ته نه وړم ځان سره دغسې استاد لکه داخل و د هغه هارمونیم چې کوم و بیا استاد شاولي ته پاتې شو نو استاد شاولي سره مونږ شاګردان شو هغې نه مونږ راخېستی مونږ نه په داسې نورو شاګردانو ته ځي.
ګلنواز له پاکستان ټلویژن او د پښتو له شخصي ټلویژن چینلونو څخه غوښتنه کوي چې د ښې او معیاري پښتو موسیقۍ خپرولو په برخه کې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه ادا کړي.
مثلا دا څومره پی ټي وي دی که ریډیو دی که هغه دوی ته دا وایم چې لږ تاسو سوچ غور وکړئ چې دا موسیقي کښې هغه هغه خلک کښېنوئ چې هغه په موسیقي باندې پوهېږي لکه چې دا موسیقي په بره لاړه شي لکه رفیق شینواری او هغې به ګوره په پی ټي وي کښې یا مثلا ریډیو پاکستان کښې داسې خلک نه پرېږدي ډول چې هغه بې سوره وی هغه بې تاله وی هغه په شاعري نه پوهېدی دې لپاره چې دا معاشره خرابېږي نو دغسې سوچ هر یو سړی ولري چې یاره دا لکه موسیقي بلکې د پښتو یو خدمت دی چې مونږ دا د خلکو ته ور ورسېږي او ښه میسیج ورسېږي دا نه چې مونږ د پښتو نه د خلک نفرت خلک وکړي لکه مثلا خودکشه دمه سیم یا پته سیم یا دغسې نور نور کلامونه نه نه چې یو ښه میسیج دې پښتنو ته ورسېږي چې زمونږ خویندې وروڼه په کورونو کښې ناست وي چې زمونږ د خویندې حیا ترې دغه ونه شي چې یاره دا وګوره دا څه وایي نو زه دغسې زه د دې لرم.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د ځوان او پیژندل شوي سندرغاړي ګلنواز خبرې واورېدې. کتونکي په دې اندي چې که حکومت او هم غیر سرکاري ادارې په سیمه کې د موسیقۍ هنر د زده کړې مرکزونه جوړ کړي نو په ترڅ کې به بااستعداده هنرمندان مخته راشي چې وبه کولی شي پښتو موسیقي د نورې نړۍ له موسیقۍ سره سیاله کړي. د سندرو امیل د پای په شیبو کې اوریدونکو بیا هم د ګلنواز په غږ له دې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
جانانا راشا پتی را کی رنگینی شوی ولی رب زمرا خریش جانانا راشا پتی را کی رنگینی شوی پتا پسی زما د غم استری کی سری شوی ونه د غزان را خوری شوی ونه د غزان را خوری رانا تیری گی اشنا دیر د خوند نو موسم رانا تیری گی اشنا دیر د خوند نو موسم رانا تیری گی اشنا دغرو نو غاڑو کی گور گوری خی پخیش میں ونے د گزار رخوریش میں جانا را شا پتی را کی رنگی نیشوے ونے دا غزان را خوریشو ونے دا غزان را خوریشو لا 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 باران وری گی ہر مزدی گر جانا دل تلو نہ خاندی پہر کمر جانا دل تلو نہ خاندی پہر کمر جانا دل وڑو گرنو سوری ازی مل منیشوے ونے دبزارا خوریشوے جانا نرا شپتی را کی رنگی نشوے ونے دا غزان را خوریشوے ونے دا غزان را خوریشوے
ټول دنیا ہی رکھا داد بارا نشپ بولے نن مونگ کرتے رکھا لاست منی راکاران ٹول دنیا ہی رکھا داد بارا نشپ بولے نن مونگ کرتے رکھا داد بارا نشپ بولے نن مونگ کرتے رکھا کابلی رومال د پارا داد بارا نشپ بولے نن مونگ کرتے رکھا د کابلی رومال د پارا داد بارا نشپ بولے نن مونگ کرتے رکھا باران وری گی د تور خم پلار زما داد بارا نشپ بولے نن مونگ کرتے رکھا داد بارا نشپ بولے نن مونگ کرتے رکھا نن مونگ کرتے رکھا باران دغسی وری گا داد باران شپ بولے نن مونگ کرتے رکھا چرایا دی گی داشنا دخوا وقتنا داد باران شپ بولے نن مونگ
کر تیر کا تا دبارا نش پکولے نن منکر تیر کا